السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي.
که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
په دغه پروګرام کې به له امریکایي خبریال او فعال کریستین فیر سره هم د افغانستان په اوسنیو تحولاتو باندې یو مفصله مرکه درته خبره کړو.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته یې شا وړوله.
د پېښور د ډبګری له یو رباب جوړونکي سره هم غږېدل یو.
رباب صرف جوړول خو نه چې بیلنس د دې ټیک وي، نو ولا رباب غږیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل اندورو.
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي ویلې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي، او د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداری زیات کړی دی. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د ورستیو سخت ورختونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل د وضعیت د کابو کول لپاره هڅې روانې دي.
تیمای کومک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به وجه انشاءالله
خغل مجاید وی مرست رسون کودلو زانون سیمی تر رسولی انشاءالله در وضعیت در کنترول پا حال کیو که چه هم در تلفات و کم ریپورت نشته، خو هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو د هیلیکوپټرو په وسیله ژغورل شوي دي. له دې سره مهاله د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ له پیښو سره د مبارزې کمیسون په خپله غونډه کې ټولو ادارو ته دندې ورکړي چې د وروستیو ورختونو له کبله زیانمنو شوو کورنیو ته دې مرسته ورسوي. د لغمن لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوی الفتح هاشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی دی. د لغمن د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادۍ رډیو ته وویل چې مولوی الفتح تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ او څلور ساعتونه کې ټپیان شوی. هغه د دې پیښه د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. وړ مورس هم د کابل جلال آباد پر لوی لاره د لغمن په مربوطاتو کې څو ترافیکی پیښې رامنځته شوې چې پینځتن عام خلک پکې مړه او تنور ټپیان شوي وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي ونې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ به د لوید آسټن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبه د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرې انالینا بایربوکس ته په واشنگټن کې هرکلی وایي. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. بلینکن وویل چې دی او بایربوک د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پنډیدو مسلې سره د چلند په خاطر د ډیپلوماسۍ د پرمخ وړلو او د ترنګلتیا د کمولو په غرابي ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دوی به د وضعیت په وړاندې ډیپلوماټیک لارې او ډیپلوماټیک هواري ته ډیره ترجیح ورکړي او زیاته کړه چې دا خبرې بغواز موي چې روسیه هم دا لاره غوره ګڼي کنه. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه داسې مهال کېږي چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري او د ناټو او روسیې د پراختیا پر ضد دوی د ناټو او روسیې د شورا غونډه پلان شوي. روسیا غواړي چې په دې خبرو کې د ناتو د پراختیا پر ضد د دوی د امنیتی تضمین پر غوښتنه بحث وشي. بلخوا د ریپورټونو لمخې د جمعي امنیتی تړون د سازمان د 1600 لومړنۍ ډلې قزاقستان ته رسیدلې دي. روسي رسنوی خبر ورکړی دی چې دغه ځواکونو خپل عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قزاقستان کې د تیلو د بیو لوړیدو وروسته دغلته بې سابقې اعتراضونه د حکومت په وړاندې راپورته شوي دي. د قزاقستان ولسمشر تېره شپه له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندې چې وورز مخکې ازمویل شوی و لغک تیز او ازموینه و خو د چې هغه د دې ورتیا لري چې پورته یخکته شي او یا نور مانورونه تر سره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لغک تیز توغندې دوهم ازموینه و چې د هواد پرون تر سره کړه. مخکینه وی د سپتمبر په میاشت کې تر سره کړي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لبندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا گواندیانو او هغه د شمالي کوریا گواندیانو او نړیوال ټولنې ته غواخته.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته یو شمیر افغان میرمنی او فعالانی وای چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو نجونو حقونو ته درناوی نه کوي او په دې برخه کې کومه خاصه برنامه هم نه لري. د دوی په خبره نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دینی عالمانو ناسته به ترسره شي او هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم زده کړو او په کار او په اړه باندې مشورې وشي. خو لا هم په دې اړه نوي څه نشته او طالبانو هم د دې ناستې د دقیقې نیټې او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکی و، اوس نږدې یو سلو یوولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
خونزی ترلی دی انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک را باوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوی ما. آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوی ما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که نجونې تعلیم وکړي او ښوونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د نجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د نجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلام مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی. در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو خصوصا مونږ میرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چای وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل سوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره
جوړ سي. هغه ویلی و چې په دې ناسته کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلی و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دیني عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومیږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمنتیا هم ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو خوست په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجرید شل بستري زروختون ستونز یو نیمګړتیاوي لري شي. دوی وایي په دغه روختون کې نه د کورونا د نوې څپې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه په دې روختون کې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل موجود دي. بل لور ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا روختون د ستونزې او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوي رفع شي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
سره لدی چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوی بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوي څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوی او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لږ وي.
مشکلات چې دي شبخانه کې دا دي چې خو د معایناتو څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بې وزله دي، واس نه لري د بیدارتي سنو او د عینانه په داخل کې دی ته پری میلاو شي او سره اکسیجن لږ کمای وي، دا لږ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوی روغتون د ډاکترانو له چلنده خوښي څرګندوي، خو وایي چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکی شاه محمد وایي کچیر دا روغتون د کورونا ناروغۍ د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه به لا نور خشي.
دوایې چې دی دا غا چې لګم مکمات ور سو شي او دوایې د داب سه کمی دی خوندار نشي کړی چې دی جبای یو کې یغه و کې چې د وسره کومک و کې او د مرزونو به خدای پاک علاج و کې.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوی او تجرید د شل بسترې روغتون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکتران او روغتیایي کارکونکي هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد وویل
تیر ماشاتم د بعض انجګانو سره د د کارکونکو پاتې دي چې هغې ته خپل معاشات ورکړي. دلته مریضان رسی ان شاء الله ښه کیږي بعضې مریضان. او بله مهمه خبره دا ده چې دلته نوې څپه د میکرون روانه ده، که دغه شبخانې ته لږ توجه وشي خدای مکه که هغه د میکرون وایرس سره مخامخ نه شو.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې روان واوره او ورښتونو ته بزګران خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د دو واورو بهیدونکي اوبه کنټرول نه شي ګټې به یې کمې وي. نور حال په دغه رپورټ کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دی د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل شول. اټکل کیږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړیږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړي وو، خو اوس یې بیرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او اوبه ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کیږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول.
اوس به هم ورشو پېښور ته. هلته زموږ همکار شانواز له یو رباب جوړونکي سره غږېدلی دی. دا چې د پېښور د ډبګرۍ دغه رباب جوړونکی د رباب د جوړولو په اړه باندې څه وایي، څه چلول لري، په دې اړه پام وکړئ دغه جالب رپورټ ته.
دوویش کلن احمد په ډبګرۍ کې خپل د ربابونو په دوکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د دوه مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پریخي. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پریښودو.
چې سمپل رباب داسې هفته کې دوه جوړیږي، خو لرګی دي که شاتوت لګي دا سومم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دي که کار کوي. نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو، بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځلس زر روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده، ځینې ربابونه هغلته اوسماس یو رباب دی چې زه غوږوم چې زه پنځه منټه وګورم زما د ګوتې د هستوکي چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت کې دي باندې پولۍ هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی که بیلنس هم د دې ضروري، چې بیلنس د دې ټیک وي نو والله رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي درباب آرډر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږیدې شي
دول نه زیاتر د ډاکټر زراجی اغیم شو کې د دې شي جنکه زیاتر اصل کې هغه چې دې زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی در رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی او دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خط برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوچا تی بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولې وو
ازادي رادیو ته غواګي هست اوس به یوې مفصلې مرکې ته تاسو پام راوړم دا مفصله مرکز موږ همکاري ملالی بشیر له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره کړې ده د مرکې په منځ کې به تاسو واورئ چې د افغانستان او نړۍ اړیکې اوس څه ډول دي ځکه چې 2021 کال کې د اگست په میاشت طالبان په افغانستان باندې واکمن شول دا مرکه په ګټه اورو
کریستین فیر ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه افغانستان ته شا وړوله دی وی امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ زما فکر ته ډیر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کدای او د سخت زمي پر مهال افغانان للوګي سره لاس او گریوان دي نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل سوي او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې دغه پیسې د خوسي کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا بل هغه سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي بلکې دا سرچینې به په خپل نظامی چارو مصرف کړي په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري خو کناړیواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي افغانان به مړسي نو د دې وضعیت لپاره هیڅ حل نشته
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقوقو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي ستاس په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړنه سلکه تاس چې یادونه وکړه
نړیواله
ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالی نه سوه دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅ کله یو استراتیجی ندرلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسي دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده، او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، نو آیا دا په دې معنا نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس کوربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښیي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator. نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان لاله له طالبانو سره مسائل حل کړي؟
Well sure, but they're still going to get that money. پاکستان به پرته له هغې هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په آند دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې ګواکې طالبان یې لاس پوڅې نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپله برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپیژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډیر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کاوه چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
زلمی خلیلزاد ویلي کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری ګړۍ توافق خراب سو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل و؟
زه له دې خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمېر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایه تمرکزو بلا وخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه سو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
امریکایان
چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته وایستل شول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا یې هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان یې خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
لامریکای خبریال کریستین فیر سره مو د افغانستان په اوسنۍ وضعیت او همدارنګاړي کو باندې بشپړه مرکه او اوري د لپم دي سره سیګ د پروګرام نیمای ته لمړی به لاند خبرونه لاجمل اند وورو تر غورسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا په ټوله نیمای کې ګڼه برخه د مخکخه خزو پروګرام ته ځانګړې ده.
طالب چارواکی وی هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د ورستوي سخت ورختونو ورسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوی ولفت هاشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي رډیو ته وویل چې مولوی ولفت تیر شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز محترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو او څلور ساعتونو کې ټپیان شو. د دې پیښه په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي شریکانو پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیری په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ته په واشنگټن کې هرکلی وویل. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه ته غونډه چې ورځ مخکې اسمویل شبه لغک تیز و وزموینه و خو د چې هغه د دې ورتیا لري چې پورته یا خکته شي او یا نور مانورونه تر سره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسمویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا غونډیانو او نړیوال ټولنې ته یو غوښته.
د افغانستان کرکټ بورډ په 2022 میلادي کال کې د کرکټ څو کورنی تورنمنټونه ترسره کوي. د کرکټ بورډ ادارې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په 2022 میلادي کال کې به د وزیر محمد اکبر خان دویمه او لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ د زونونو په کچه له 14 کلونو کم عمره لوبغاړو ترمنځ سیالۍ، ملي شل اوریزه جام سیالۍ، د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ، د جون او جولای په میاشتو کې د شپږیزه کرکټ لیګ، د احمدشاهي ابدالي فرست کلاس سیالۍ او د معلولیت لرونکو لوبغاړو د 500 زنونو ترمنځ په کونړ ولایت کې د کرکټ سیالۍ هغه ټورنمنټونه دي چې په دې کال کې به ترسره شي. د 2022 میلادي کال وروستۍ سیالۍ د غازی امان الله خان تر نامه لاندې د کورنی کرکټ ستره یو ورځنۍ سیالۍ ده. د کرکټ بورډ ادارې په وینا دغه سیالۍ د کرکټ په ډګر کې غوره څیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي چې پکې به د ملي ټیم د لوبغاړو سربیره د ولایتي لوبډلو لوبغاړي هم برخه واخلي. کرکټ بورډ د کرکټ په ډګر کې د غوره څیرو د پیژندلو او د غراس په ملي ټیم کې د هغوی د ځای په ځای کېدو په برخه کې د تیرو کلونو ټورنمنټونه ګټور بولي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي ټیم د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکی کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي. او د ټینس په ډګر کې د نارینه په برخه کې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نوک جاکویچ د استرالیا په اوپن سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. جاکویچ د چهارشنبې په ورځ استرالیا ته لاړ ترڅو د ټینس په اوپن سیالیو کې په برخه اخیستو سره له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي، خو د هغه په ویزې کې د ستونزو له امله استرالیا ده ته اجازه ورنه کړه چې د ملبورن ښار ته دننه شي. جاکویچ 9 ځله د استرالیا د ټینس اوپن سیالیو اتلولي ګټلې. د روغتیایي ادارو له لوري د ورکړ شوي جواز له مخې د کووید-19 ضد واکسین له کولو پرته په دغو سیالیو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړې وه، او د ده دې کار په استرالیا کې ګڼ غبرګون نه راپارولي. دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا په اوپن سیالیو کې ډېری ګډون کوونکو لوبغاړو د کورونا ضد واکسین کړی او یې د معافیت معتبر سند وړاندې کړی، خو جوکوویچ تر اوسه داسې کوم سند رسنیو ته نه دی ښودلی. ټاکل شوی د روان کال د استرالیا ټینس اوپن سیالۍ د جنوري میاشتې په 12 د میلبورن په ښار کې پیل شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل شوی ده، د لورا برایت شرکت رئیس. مرزیه جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر، او ټول درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري، او په سالمو ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی؟
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنګ، رسم و رواج، کلتور، هر څه خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کیږي، ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې همدې لارې نیمو کولای سو نړیوالو ته وښیو. خوشبختانه په دغه وروسته کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډیر زیات روان وو، او ډیر زیات مهم رول یې درلوده. ولی په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه دریو یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې اما د افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چی موک باید نریوالو تکودلی وی، او پدی برخه که موک لاسترالونی پرمختگونه هر چی در لوده ده یوزل بیال شاتگی در لوده، او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو. اهمیت دیر زیاد ده، زکه موک کلت غالو چی دخپل هیواد فرهنگ، رسم رواج و دا هر چه نریوالو تا خکاره کو چی چون را مثبت کارونه مکو و چون را هیل بخون که جوند افغانان ترمنز تا، نو خام خواه ضرورت هم دقیقا چی باید پدی بر دیر زیاد کار سوای وی. ولی بدبختانه چی پدیگ و روسته که پدی بانده دیر زیاد منفی تاثیرات درلو دل چی دقیقا برخه چی دوم را زحمتون رو بانده استلسی و کار رو بانده سوای و دا هر چه مکلل آسوار کرد.
دل افروز زیرک هم لمر سره د تلیفون لالارې وصل شوی ده. دل افروز جانې، ډیره مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه ډیره زیاته، قربانم شما. تاسو قدرمنو خوګو همکارانو ته او ریزونکو ته د دل تل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې آباد.
دل افروز جانې، که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالمه وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. هر سړی ځان پکې ګوري، نو څه وخت تمثیل کیږي یا یو څه شی ښودل کیږي د پردې پر مخ، دا په دې معنا چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره، دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه کې بدبختیان له منځه لاړ شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي، که په کلتور برخه کې ده، که په فرهنګ برخه کې ده، که په مذهب کې لنانه خلک ناوړه ګټه اخلي، نو دغه ټول خلکو ته ورښيي چې دا دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډېر زیات مهم ده، ځکه چې هغه یو آینه ده، هغه داسې یو آینه ده چې هر سړی پکې ځان ګوري. هر وخت چې موږ یو ننداره کړو، نو موږ خپل ځان هلته ګورو چې موږ دلته په کوم هغه کې یو، په کوم سټیج کې یو، آیا دغه مثبته خوا یې ما ځان باندې تدبیر کړی ده که دا منفي خوا یې. نو تیاتر دا که ډرامه ده، که فلم ده، که د په خپله دغه میډیا ټوله، دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې، یعنی سل په سلو کې لاس لري، د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي، حالات د بدلون لپاره خپل د ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي. خو بدبختانه چې زمونږ په هېواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده، اوس خلا دیشي په صفر باندې ولاړ ده. د پخوانه هنرمند ته زمونږ په ټولنه کې لکه ډېر څه ووایم، نو په سپکه سترګه کتل کېږي. موږ هېڅکله خپل هنرمند ته ارزښت ورنه کړ، هېڅکله هغه ته په ښه سترګه ونه کتلې، هنر ته مو په قدر ورنه کړ. همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شا روان یو. موږ هغه پخواني کلتورونه، هغه پخواني خبرې، هغه خبرې چې مثلا هغه دین کښتانه، مذهب کښتانه، کلتور کښتانه، هغه څه دي چې دغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي. خلک پر مخ روان دي، موږ پر شا روان یو. تل خلک یو قدم مخکې ځي، موږ یو قدم شاته ځو. همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوالو نه موږ شاته پاتې یو. دا د کمپیوټر اثر وګوره، دا د انټرنیټ اثر وګوره، په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې یو. زموږ خوښېږي چې بل څوک وګورو، له بل چانه خوند واخلو، خو که چېرته هم خپله خور مور ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي، نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري، هغه موږ ته بیا ناروا کار ښکاري، هغه موږ ته بد ښکاري. نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده. همدغه علت ده چې موږ هېڅکله په هېڅ برخه کې ونه شو کولای چې یو مثبت رول ولوبوو، نړیوالو ته ورښکاره کړو. سربېره په دې چې افغانان ډېر ښه استعداد لرونکي دي، ډېر ښه لکه قدرونه موږ لرو، خو بدبختانه دغه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلېدلی شي، څوک دې ته ارزښت نه ورکوي، هنر ته ارزښت نه ورکوي، چې وشي کولی دغه منفي اثرات په دې ټولنې باندې پرېستي، یا په دې ټولنه کې چې کوم بدبختیانې دي، دغه د هنر له لارې، دغه د تمثیل له لارې، دغه د تیاتر له لارې، او دغه د میډیا له لارې دې ته د پای ټکی کېږي او دې کې مثبت بدلون رامنځته کېږي.
مننه دل افروز جان، تاسو د خپل کار په اړه کوي څه ووایاس چې تاسو د خپل تجربه پر مهال باندې تاسو په نظر کومې لاستراوړنې وي چې په دې ډګر کې تاسو ترلودي؟
ما خو په لومړي سر کې ډېر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړم او ډېر زیات پرمختګ وکړم، ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکارېدله. ما ویل چې راځه په دې برخه کې به زه کار وکړم، خو بیا چې مې وروسته ولیدل، لکه ما په یو فلم جوړ کړی و موږ د بدمرغه په نامه باندې، هلته یو پښتانه پیدا نه شله، پښتانی اصلا نه وي چې کار وکړي. هغې فلم کې ما خپله کار وکړو، نو د دې په ځای چې زه په ټولنه کې وستایل شم، ټولنې ډېر زیات په لومړي سر کې، البته ټولنه کې هم څو رقمه خلک دي، ځینو خو ډېر زیات تشویق کړل ما، ځینو ډېر زیات ترغیب کړل ما، کورنۍ ته مې سپکې سپورې کولې ډېر په دې رقم. نو بیا ما ونه شو کولای چې بیا دوباره زه فلم ته راشم، یا د فلم نړۍ ته راشم، یا زه په دې وخت کار وکړم. تربیره پر دې چې ما په راډیوي ډرامو کې ډېر زیات کار کړی ده، ما په تیاتر کې کړی، سټیج ډرامو کې مې رول لوبوله ده، خو د دې تر څنګه مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړي، مستند فلمونه مې جوړ کړي دي، د بنګلیوال ترور په ژوند باندې، لکه بنګلیوانانو په ژوند ډېرې عجیب و غریبې خبرې خلکو کولې، په دې اړه مې فلم جوړ کړی ده. تنکی هیلې په نامه مې فلم جوړ کړی ده چې یو ماشوم څه ډول دغه د ستونزې د ژوند ګالي، او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړی ده. دا هغه مستند فلمونه دي چې ما جوړ کړل، خو بیا هم نه دي ټولنې له خوا نه داسې تشویق سمه، او نه هم د دولت کومه پاملرنه ورته وکړله. دا ما په خپل شخصي پیسو باندې وکړ، نو له دې نه اضافه زما هغه توان نه و چې ما په دې برخه کې کار کړی وای، ځکه خو موږ همدغه خواره خلک یو، مجبور شو بل ځای کې کار وکړو. میډیا په برخه کې ما کار کاوه، نو وخت مې پیدا نه کړ، یعنی داسې یو چار سره مستونه کړې، یوازې مې همدغه برخه کې کار کړی او دې ته لکه پرمختګ مو ورکړی.
بیرته تاسو تر ځم یو پښتنه به د مرزی جان څخه وکړم. مرزی جان، تاسو د لفروز جان خبرې واوریدلې؟ دی ویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده او د شګړې او بدی په اړه باندې و ټولنې ته وایي. تاسو ویل چې هنر او مودلینګ، تیاتر او ادب دا برخه خلکو ته د خپل کلتور د وړاندې کولو یو وسیله ده. دغه برخه باید ولې پاتې شوی وای په افغانستان کې؟ ولې باید رشد کړی وای، پرمختګ یې کړی وای؟
تاسو معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کومو نومونو باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و. ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره ښودل شوی وای. د افغانستان ډېر ښایسته رسم رواج لري، ډېر ښایسته خلک لري او مختلف فرهنګونه لري. په بیلابیلو سیمو کې، بیلابیلو ځایونو کې له افغانستان یو بد تصویر نړیوالو ته ورکړل شوی و، که هغه د نشه یي توکو په برخه کې ده، که هغه دا چې د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر او سینما او موسیقي او د هر څه په مواردو کې، ځکه دلته یو عجیب او غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط کې ظلم او وحشت او د خلکو ویرول و. نو بالاخره موږ داسې یو وضعیت ته رسیدلو چې یو نسبي ښه فضا ورته جوړه شوې وه، او له افغانستان داسې د افغانستان واقعیتونه څه شی دي، تاریخ یې څه ده، او څه ښه رسم و رواج او څومره ښه خلک لري. ضرورت دغه و چې باید د هر څه دوام کړی وای ترڅو د افغانستان واقعي او مثبت اثر نړیوالو ته کودل شوی وای. تاسو معلومه ده چې دا برخه یو ځل بیا زیانمنه شوه، تقریبا د منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده. خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یو وحشتناکه تیره خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه وه، او اوس هم ډېر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډېر زیات نه ده تیر سوی، هر څه له منځه نه دي تللي. که اوسنۍ حاکمه اداره هم وکولی سي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونه نیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به د موږ کارونه دوام وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم رواج یا فرهنګ ده یا کوم مثبت اړخونه چې لري، دا کولای شو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دغه لپاره موږ همکاري له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکار وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه. نو بالاخره کولای شو هغه پخوانۍ څېره چې موږ ور باندې کوششونه کول چې باید نړیوالو ته وښیو، هغه ته همیشه دوام ورکړو.
د لفروز جان، تاسو د مرزی جان خبرې واورېدلې؟ د هنر د ډګر کارکونکي چې هنرمندان وو، په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یواز خو دغه څو میاشتنی دي، زه به له بره شروع کوم. ما مخکې درته ویلی چې په پخواني دولت کې هم دغه برخې ته هېڅ پاملرنه لکه څنګه چې لازمه وه نه ده شوې. زموږ اعتران غریبانان به بس در په دره ګرځېدل د 500 روپیو لپاره. موږ تل هر کار چې کوو د روزي د لاسته راوړلو لپاره یې کوو، چې په هغې باندې موږ روزي لاسته راوړو. هېڅوک دغه کار له شوقه نه کوي، دا باید له شوقه وسي. دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وسي، ورسره مینه ولرو له خپل کار سره، او همدې ته کار وایو. موږ هېڅ کلام دې ته کار نه وایو، یو بدبختي. او اوس خو هر څه سي وي، بس په خوځو باندې راټوله ده. زمونږ الان چې اسلام کې هغه وخت چې ښځې مثلا یا ژوندې ښېدلې نجونې اسلام دې ته رشد ورکړ، هغه وخت چې ځوانانې لري، هغه وخت موږ پرستاران لرو، هغه وخت موږ ښوونکي لرو، هغه وخت موږ په بېلابېلو برخو کې ښځې لرو. اوس بخته ناستې په اوسني دولت کې زموږ ښځې په کور ناستې دي. په هېڅ برخه کې د ښځې نوم ټولو ته هار ده، د ښځې نوم ټولو ته ننګ ده. زه نه پوهېږم چې ولې آیا دوی د خپلې افغانې خور په اخلاقو باندې دوی باوري نه دي؟ ولې په نورې نړۍ کې ښځه کار کوي چې افغانه خورې کار نه شي کولی؟ په کومه برخه کې نه شي کولی؟ په هره برخه کې کار کولی شي. ما صحت چېرته لیدلي دي، ښځې له سرونه لکه پیاوړي دي په هره برخه کې. زه په خپله په پوهنتون کې وم، زه اول نمره د صنف وم، دغسې زرګونه زموږ ستاسې څه کال د کنکور لکه اول نمره ښځه د جنۍ ده. نو هر وخت موږ ښځې ته په سپکه سترګه ګورو، هر وخت ښځې ته وایو چې دا نه شي کولی، دا نه شي کولی. نو راځم دې برخې ته چې د تیاتر برخه ده، هغه بېله ښځې نه نیمګړې ده. یو سړی نه شي کولی چې هغه تیاتر یا مثلا تمثیل په برخه کې کار وکړي چې هلته ښځه نه وي. نو دوی خو په ښځو باندې پابندي کړې ده، اچولې ده. نو دوی بیا څنګه به وکولی شي چې دې برخه کې کار وکړي؟ خو زما په نظر باندې دې برخې ته کار کول به له ټولنې، له دنیا سره، نړیوالو سره افغانستان سیال کړي، نړیوالو ته به دا وروښي مخی چې افغانان هم کولای شي چې خپل ژوند کې بدلون راولي. او ګوري ما یو فلم د بدمرغه باندې جوړ کړی و. بدمرغه فلم داسې و چې په بدو کې انجلۍ ورکوله، خو په هغه منطقه کې بالکل هغه د بدو ورکول بیخي له منځه لاړل. بیخي هغه ځای کې، یعنی په افغانستان په سطح باندې چې زه ګورم، ما ډېر ځای کې بیا سرچ وکړو، هغه بدمرغه له منځه لاړه. اوس یعنی هغه بدمرغهتوب چې دوی په بدو کې انجونې ورکولې، یو فلم و، هغه ډېر یو کوچنی فلم و، د شلو دقو فلم و. نو که چېرته موږ په دغو برخو کې منفي اړخونو ته موږ کار وکړو، نو هغه به په مثبت باندې موږ واړو. تل به موږ په ټولنه کې به تل مثبت کارونه وکړو. تیاتر لکه بیا هم د ټرانس د ټولنې آینه ده. زه اوسنی دولت څخه دا غواړم چې دا برخه پیاوړي کړي، دې ته کار وکړي. د هغې اقل موږ کولای شو چې دغه خپل اسلام، د خپل دا زموږ مسلمانان یو دا نړیوالو ته وروښیو چې په اسلام کې دغه مثبت کارونه هم شته. لکه څنګه چې خلقو له اسلام نه یو اوس بابا جوړ کړی ده، اسلام ګوري باباو نه ده. اسلام نوي اثر سره برابر یو قانون ده، یو آئین ده چې موږ کولای شو په دې باندې ډېر ښه پرمختګ وکړو، ډېر ښه ژوند وکړو، ډېر ښه ژوند ځانته برابر کړو. موږ د قرآن کریم هغه برخه مثلا ته نه ګورو چې په هغې کې پرمختګ ده. په هغې کې دا ده چې ښځه او نارینه باید چې که په چین وي زده کړې وکړي، هغه زده کړې هغه کړي نه دي، قید کړي نه دي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي. یعنی په هره برخه کې زده کړې وکړي، د ټولنې د ښېرازۍ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د خپل ژوند د ښېرازۍ لپاره. نو د انسان لپاره دا پکار ده چې د خپل ځان یا د خپلې کورنۍ تر څنګ خپلې ټولنې ته هم پام وکړي. او زما له دې دولت څخه بیا هم دا غوښتنه ده چې دغې برخې ته دې ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړي. که دوی غواړي چې مثبت بدلون په ټولنه کې راشي، نو له دغې لارې نه راتلی شي، په هره برخه کې له دغې لارې نه راتلی شي. هغه وخت چې منفي تاثیرات یو چاته ور په ګوته کړي، نو طبیعي ده چې هغه مثبتو ته بیا فکر کوي.
دل افروز جانې، تاسو د خپلو کارونو په اړه باندې وویل چې تاسو ډېر کارونه کړي دي په د هنر په برخه کې. تاسو اوس څه کار کوئ؟ آیا تاسو اوس په کور باندې ناست یاست که کومه بله وظیفه مو اخیستې ده؟
قربانم چې ما خزه خدغه یولس میاشتې یا یو کال اوسو چې زه بالکل دې ټولو برخو نه بې برخې یم. زما لور لیکیمیا ده. زه دلته پاکستان په روغتونونو کې در په در خاورې په سر ګرځم. بس ډېر زیات بد حالت کې یم. نه دنده شته، نه کار شته، نه روزګار شته. هر څه رانه پاتې شول. نه چا راته پاملرنه وکړه. ډېر محدود شمېر دوستانو پاملرنه وکړله. ګرچې ما ډېرو ته په دې برخه کې خپل چا خبره زولۍ وغوړوله، خو هېچا هم داسې خاص پاملرنه ونه کړه. هر صورت زما لور په خیر سره خلاصه. زه له دغو بدبختیو نه خلاص شوم. زه به بیا هم کوشش کوم چې زه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، که په هر ځای کې وي، که په هرې لارې نه وي. موږ به دغه ټولنه یوازې نه پرېږدو، موږ به ورته کار کوو. ځکه چې په دې ټولنه کې په موږ باندې مصرف شوی ده. موږ د دغې ټولنې حق خوړلی دی. موږ د دغو خوارو غریب ملت په پیسو باندې یا د دوی په حق باندې زده کړې کړي دي په دې ټولنه کې. نو دا به کوو له خیره. په اوس فعلا په زه بېخي وزګاره یم، هېڅ کار نه لرم. او په دغو بدبختیو
تاسو مخکې د خپل لور یادونه وکړه. اول خو موږ او ټول اوریدونکو د خوا څخه ستاسو لور جانې ته دعا کوو چې خدای دې ښه صحت ورکړي او ژر دې جوړ شي. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې د تیاتر او سینما فلمونو جوړولو او همداراز د هنري کارونو په برخه کې لوړې زده کړې څومره مهمې دي؟
ډېره زیاته مننه خوري قربانم. زده کړه خو په هره برخه کې ډېره زیاته لازمي ده، خو بیا تجربه وایي د علم مور ده. که نه ما پخپله په دې برخه کې زده کړې نه دي کړې، مګر زه له خپلو تجربو نه، ما عملي کارونو نه، هغه شوق چې زه دغه ډګر سره لرم، هغه مینه چې زه لرم. نو که زده کړې وکړه چې شوق ورسره ونه لري، مینه ونه لري، د زور زده کړې به څه کوي؟ بیا په راتلونکي پکې کار ونه شي کولی، کار یعنی کولی نه شي پکې. نو زه خو د زړه له مینې نه چې دغه برخه سره زه مینه لرم، ما مینه درلودله، نو ما په دې برخه کې کار کړی ده. له دې ماشومتوبه ورسره مینه لرم. او په راتلونکي کې هم غواړم چې دې برخه کې زه کار وکړم، زه خلکو ته خدمت وکړم. او زه تاسو یو بېلګه د دې برخې دغه ارزښت یم. د مورنۍ ژبې زده کړه کېدای شي ډېری کسان به هغه ځای کې چې دغه د مورنۍ ژبې زده کړې یو سیمینار و، تقریبا 8000 یا 13000 کسان هغه ځای کې راټول شوي وو. نو د سټیج او ډرامه وا د مورنۍ ژبې زده کړې په اړه دغه ډرامه موږ ولو به ولاله کتیاتر په بڼه زوم یو شبوبل یو بله ورکی کوچنی شاګرد مې ور سره. نو تاسو باور کوئ چې دغه لږ زره کسان یا تر دې څخه زیات کسان ټول وژړل را سره. ټول وژل علماء اوسې په منګه وکول سې لکه مورانی ژبې زده کړه رایج کو او خلک لکدي ته وه سوسې په مورانی ژبې زده کړه وکي او شاګردانو ته په مورانی ژبې زده کړه نو په افغانستان کې څه په کابل کې نو دا سګور یو ډرامي دومره رول درلود نو تاسو باور کوئ چې فلمونه چې هغه بیا بیا خلک ګوري هغه څومره رول لري یعنی په دې په دې ټولنې په هغه کې په بدلون کې په مثبت بدلون کې مزما ته اوسنی دولت څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان یوازینی هیواد نه ده چې په هغه کې اسلام دین مذهب یا د اسلامي شریعت هغه ده پلي کیږي دغه هیوادونه د شغتول مسلمانان دي یلته مسلمانان اوسېږي هغوی هلته ژوند کوي هغوی هلته فلمونه جوړوي هغوی هلته په بېلابېلو برخو کې د پرمختګ په فکر کې دي چې په څه ډول وکولی شي خپلې ټولنې ته پرمختګ ورکړي نو دوی دغه چاړه نه د ښځو په ستوني راکاږي او نه د هنرمند په ستوني راکاږي او نه د ممثل په سترګې په ستوني راکاږي دوی د ټولو ته وخت ورکړي زمینه دې ورته مساعده کړي هغه لاره دې ورته هواره کړي په اسلامي شریعت کې د څه ډول غواړي هغه ډول ورته زمینه مساعده کړي چې خلک کار وکړي خپلې ټولنې نیمګړتیاوې وګوته کړي ټولنې ته زمونږ ټولنه لا اوس هم ډېره وروسته پاتې ده له زده کړو نه وروسته پاتې ده هغوی لکه د کتاب په ژبه نه پوهېږي خو هغوی د تمثیل په ژبه پوهېږي اغوی ډرامې ډېرې ښې اوري نن سبا د لفظ ډیرک لږک سره د چیرې سره څو پرشنا نه دي خو ما د دې لپاره چې رادیو ډرامو کې کار کړی دا راډیو زه مغه ملوستې دي دا قصې ملوستې دي خو په کلو باندو کې خلک ما پیژني نسبت لخاراتونه ځکه چې اغوی په ژوند کې مثبت تغییر درلو د اغوی تیخوان ورکو نو زمونږ خلک لدی نارینه ډیر خاص ځکه کوي زه بیا هم د ټول تسمه هله د عادت زما په شمول د ټول ته زمينه مساعده کی څنګه را شو خپل ټولنې کې کار وکاو او لدغه لارې نه خپل ټولنې ته خدمت وکاو او بیا هم راځم چې د کریډیټ زیات یې نه دی په اړه بحث کې خپل ځکه ترڅنګ شوق مینا محبت یو کار سره ډیر زیات
مرزه جان تاسو د دل افروز جان خبرې باور دلې دوی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې واستونځه خدا ده چې خلک دې برخه ته اهمیت نور کوي او دا خپل عوامل هم کې داس چې ولري لکه جګړه او ناوړه دودونه خلک د دې برخه په اهمیت نه پوهیږي اصلا بل دوی ته یادونه وکړه چې دولت دې برخه ته پام نه دی کړی مخکې هم دولت دومره مرسته نه وکړي د دې برخه سره چې باید هم هغومره رشد وکړي پرمختګ وکړي لکه باید چې کړی وای او بل خبره دوی دا یادونه وکړه چې هغه پرمختګ چې نسبی سوی و هغه هم اوس د باندې تللې دي هغه خلک چې په دې برخه کې کار کاوه تاسو به د دې خبرې سره موافق یاست که څنګه
او بالکل دغه یو واضح خبره موخه د سیاسي ټولنه کې سم ده چې د افغانستان اسلامي ټولنه ده دلته ټول افغانان مسلمانان دي الحمدلله ولی همیشه وخت فرهنګ ته الاسلام سره د سیاو لیک دوی ورکوي ډیری خلک البته ډیری افغانان مخصوصا هغه کسان چې په کلیو کې او په ولسوالیو کې او په ډیرو لوی روزایونو کې اوسېږي او غوی مثلا نالوستي دي دغه ارزښتونه او غوی ته نه دي خودل شوی او غوی همیشه خپل اسلام سره په ټکر کې ابولي نو ځکه ډیری وخت خپل خلک خان ګرځي یا مثلا تغییرات هیڅ کله دوی ته د منلو وړ نه وي مثلا کله چې یو خزه راځي ټولنې ترازی کار کوي دوی آقا هم په فرهنګي برخو کې دوی همیشه هر مسله چې را جوړه شوې ده په افغانستان کې یا هر برخه کې کار سوي متاسفانه آقا اسلام سره تړل کیږي او هغه رقم چې میرمن ګلافروز ول ورته اشاره وکړه چې یو وحشتناک دین خلکو ته معرفي کوي اسلام دین ډیر خاصه دین ده که واقعي ارخونو ته څوک لاړ سي اوس مثلا که همدغه تیاتر ته یا سینمایي برخو ته یا هم نور و فرهنګي برخو ته ډیره زیاته توجه سي وي نو مطمئنا هم د افغانستان د خلکو او رسم رواجونو او فرهنګ او هم دغه ترڅنګ د اسلام یو ډیره ښه چیره نړیوالو ته کېدای شوی چې وړاندې سي ولی متاسفانه دلته خلک هم ذهني آمادګي ورته نه لري یا تغییرات دوی ته د منلو وړ نه وي دا چې یو خزله کورنوزی مخصوصا په فرهنګي برخو کې وګړي کار کوي او وګړي ډېر په بد سترګو ورته ګوري دا مسایل د دې لاول همیشه افسوي دي چې یو ټولنه پرمختګونه کوي یا د ټولنې مهمه برخه چې هغه مېرمنې دی هغه پرمختګونه کوي اول کې زه لوی مثال د خپل کور او کورنۍ ورکوم زما خور و کانکور آزموینه ورکړه او دغه فرهنګي برخه ته کامیاب است چې دا وای تال تلال سی د تیاتر په برخه کې خپل ذکر وکړي خپل لوړ ذکر وکړي، ولی بدبختانه د همدغه محدودیتونو له امله نه کورنۍ ورته اجازه ورکړه نه هم خلکو چې ډېر زیات مداخله وکړي ستونزې جوړې کړي، دا له یوې خپل لوی هیلې نه بل اخره پاتې شوله. سره له دې چې موږ ټول ذکر کړو، سره له دې چې موږ یو روشن فکر کورنۍ وو، ولی بیا هم دغه یو ستونزه پکې موجوده وه او عین مثلا په هر افغان کورنۍ کېشته. دغه ټول مسایل د دې لامل شوی دی چې متاسفانه وروستوالی په دې برخو کې پاتې شي. هغه څه چې باید د افغانستان خلک په باندې کار کړی وای تر اوسه پورې، هغه څه ته تر اوسه پورې هم رسیدګي ونه شو، او تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې دي چې نه حکومت ورته پاملرنه وکړه، نه خپله د افغانستان خلک او هغه کسان چې باید واقعا په دې مسایلو کې او په دې برخو کې مبارزه کړی وای، کار کړی وای، او حساب مثبته نتیجه یې درلودی، هغه څه ونه شول. فرهنګي کارونه، د تیاتر برخه، د سینما، موسیقي، هر کار چې وسو په دغه یو څو لوی خارونو کې وشول د مرکز بشمول، ولی په لرو ولایتونو کې چالت ضرورت جدي زیات وو، په غزه کې خلک لاړل نه، حکومت کوشش ونه کړ، مدني فعالین و که د سینما په برخه کې کسانو کار کاوه، هیڅ دغه پروګرامونه هلته تطبیق نه شول. چې که دا له کلیو نه، له ولسوالیو نه، له لرو ولایتونو شروع شوی وای، بیا خارونو ته راغلي وای، زه فکر کوم چې یو ښه مثبته نتیجه یې ورکولی شوی. دا چې هر څه سرچپه روان و، دغه لپاره ستونزې جوړ کړي او تر نن ورځې په دې برخه کې یوه ډېره لویه خلا پاتې شوله.
ډیر زیاته مننه مرزیه جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوس هم د دې خبرونه وخت پات رسیدلې دي. اوریدونکو، زموږ له دواړو میلمنو د لافروز زیرک او مرزیه راحت فیضی دواړو څخه په ډیر مننه. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.